پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دي. موږ د مشال رادیو پر خبري غړی کې زه هارون بچا د سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به منور شاه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی په خیبر پختونخوا کې د حکومت مخالفو ګوندونو د امنیت ټینګولو غوښتنه وکړه. افغان طالبانو د پاکستان د وزیر داخله ورستۍ سرګندونې پارون کې بللې دي. پاکستان او هند له یو بل سره د خپلو اټومي تنصیباتو په اړه فهرستونه شریک کړل. د خبرونو تفصیل په پیښور کې د ګڼګوندی غونډې په موقع په خیبر پختونخوا کې د حزب اختلاف ګوندونو صوبایي حکومت ته دلکه ورکړه چې که په صوبا کې امنیت ټینګ او معاشي حالات قابو نه کړي نو دوی به یې پر ضد اقداماتو کولو باندې مجبور شي. دا ګڼګوندی غونډه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند په بلنه د جنوري په اوله نیټه ترسره شوه چې په کې په صوبا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف نه علاوه ټول سیاسي ګوندونه وربلل شوي وو. د غونډې په پای کې مولانا فضل الرحمان ګډه اعلامیه خپره کړه.
آل پارٹیز کانفرنس صوبہ میں امن و امان کی مخدوش صورتحال
ٹول گوندیز کانفرنس پر صوبہ کے دا امن و امان خراب صورتحال پر خصوصی طور قبائلی ضلعوں کے روزانہ دہدفی وجن و پیخے دا ٹول سیاسی گندن دا مشران پگڑن حکومت تا خبرداری ورکڑو چی پر صوبہ کے دے دا امن و امان آنظم دا بحالی لپارا سنجیدہ گام نپور تکڑی.
مولانا فضل الرحمان زیاته کړه چې د تحریک انصاف صوبایي حکومت د معاشي صورتحال هم قابو کړي. بلخو د خیبر پختونخوا د حکومت ویاند بیرستر محمد علي سیف په دې حق له بیګا مشال ریډیو ته ویل چې صوبایي حکومت د بدامنۍ مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي. نو موري زیاته کړه چې مولانا فضل الرحمان د وفاقي حکومت اتحادي د پکار ده چې د صوبې د برخې پیسې ترې وغواړي نو ورسره به معاشي حالات هم قابو کړل شي. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې پښتانه اوس بیدار شوي او د بدامنۍ د مخنیوي لپاره په ګډه غږ پورته کوي. نوموړي دا خبرې پرون د بنو په جاني خیلو کې د امن پاسون د احتجاجونو د لړۍ په اولنۍ غونډه کې وکړې. په دې غونډه کې د پښتون ژغورنی غورځنګ، عوامي نېشنل ګوند او قامي جمهوري غورځنګ د مشرانو ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو او مدني فعالانو ګډون وکړ. منظور پښتین خپل وینا کې ویل د امن پاسون په نامه دا درنه او احتجاجونه سرګندوي چې پښتانه د یو قامي اتحاد بنیاد لري او په خپل سیمو کې باید وسلوالو بیا منظمېدو مخنیوي لپاره بغیر لزنډ غاک پورته کوي. د امن پاسون مشران وایي چې په 2022 کال کې د پښتنو په سیمو کې د ناامنۍ ډېرې پیښې وشوې نو ځکه یې د نوي کال په نوي کال کې د امن لپاره ولسی پاسون اعلان کړی دی. د اعلان تر مخه د جنوري په 15 په باجوړ کې، په شپږم جنوبي وزیرستان کې او د جنوري په 11 په بومندو کې پاسونونه او احتجاجونه کیږي چې په کې بل حکومت د امن غوښتنه کوي. بلخوا د دسمبر په 10 په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتیا په غونډه کې فیصله شوې چې د وسلوالو پر ضد به کوټلي ګامونه پورته کول کیږي. د لادرکو بلوچانو د مندلو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فور بلوچ میسنګ پرسنز وایي کال نوې شو خود د وستون ضلع هم هغه زړې دي. د یاد تنظیم په مشرۍ پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره او بیا په پریس کلب کې خبري غونډه وشوه چې په کې د لادرکو کسانو د کورنۍ غړو او مدني فعالانو ګډون وکړ. په خبري غونډه کې په خاص توګه د عارف بلوچ او سراج نور د لادرکې یادونه وشوه. د عارف بلوچ د ترلور عاصمه بلوچ په دغه موقع مشال لريو ته ویل چې عارف بلوچ او سراج نور زده کوونکي دی او د دسمبر په 1 ماخام مهال د بلوچستان له خوشدار ضلع پورته کړل شوی چې په اړه یې هیڅ معلومات نه کیږي. د خبري غونډې پر مهال وایس فار بلوچ میسنګ پرسن مشرانو یو وار بیا تور پورې کړ چې لا درکه شوی خلک امنیتي ادارو پورته کړی دي خو د پاکستان پوز لا لوړاندې دا ډول تورونه رد کړي او حکومت هم د لا درکو کسانو د موندنې لپاره په 2019 کال کې یو کمیشن هم جوړ کړی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د طالبانو د دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر سرګندونې پارونکې او بې اساسه بللې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ول مورز په پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان پر ضد ګامونه پورته نه کړي نو امکان شته چې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو په پټنځایونو پاکستان بریدونه وکړي. د طالبانو د دفاع وزارت په لایم مهمه اعلامیه کې ویلي چې د شواهدو له مخې د ټي ټي پی مرکزونه په پاکستان کې دي او د پاکستانی چارواکو دا ډول څرګندونې د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنوي. او وروستی خبر دا چې پاکستان او هند د جنوري په اوله نیټه له یو بل سره د خپلو اټمي تنصیباتو په اړه فهرستونه شریک کړل. له دواړو خواوو په رسمي بیان کې ویل شوي چې دوی دا کار د 1978 کال د هغه لوزنامې لاندې کوي چې پکې د یو بل په اټمي مرکزونو د بریدونو بندیز لګول شوی دی. هند او پاکستان په 2008 کال کې یو بل لوزنامه هم کړې چې تر مخه یې دواړه هیوادونه هر کال په خپلو بندیخانو کې د یو بل د بندیانو فهرستونه هم شریکوي. د خبرونو پای
خبرونه مول منور شاه واردل په روانه خبرونه کې ودونکو پر دې او یو شمیر نور سیمه ایزو موضوعات رپورټونه لرو. د جمعیت علما اسلام فیپ بلنه د پیښور پرونه غنګوندیزي غونډې د خیبر پختونخوا حکومت غوښتي چې د صوبې امنیتي او معاشي مسلې حل کړي کنه نو اپوزیشن ګوندونه به پر ضد مضبوط تحریک وچلوي. د دې په جواب کې د صوبایي حکومت یو ویان د جمعیت د مشر مولانا فضل الرحمان لپاره دا پیغام لري.
د پاکستان وزیر اعظم کې دا ویل وی چې د خیبر پختونخوا کې خپلې پیسې دي کاوته ورکا چې الته ترکه کارونه مشي او الته د بد امنۍ خلاف کار مشي.
پرون د بنو په جاني خېلو کې د امن پاتون په نوم یو جلسې ته په وینا کې د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین وویل زرد چې د پښتنو بیداری په یو قومي اتحاد بدل شي.
دا درنه دا احتجاجینا دا ولسی پاتونینا دا د یو قومي اتحاد بنیاد جوړوي.
او د خیبر پختونخوا حکومت سی این جی اسټیشنونو ته روانه ټوله میاشت د ګیس ته نه ورکړې فیصله کړې ده. په مردان کې یو رکشه چلونکي وایي دا حکومتي پریکړه به کار روزګار ور ختم کړي.
سی این جی که د 100 روپو 120 ته لګي نو پیټرول به لګي د 360 روپو. هغه سی عوام کرایه نه ورکړي.
هیله ده مشال رادیو سره اوسه. موضوع تا جمعیت علما اسلام فی گوند جنوری پر لومړی نیټه د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د صوبې پر امنیتی مسلو د خبرو لپاره ټول ګوندی زغونډه جوړ کړی و چې پکې د یو شمیر ګوندونو مخکښانو ګډون او ویناګانې وکړي. تر غونډې وروسته د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان خبریالانو ته ګډه اعلامیه واوروله او ویل چې که صوبایي حکومت د خلکو د امنیت د ټینګښت او د هغوی د معاشي مسلو د حل په موخه کوټلي ګامونه پورته نه کړل نو اپوزیشن ګوندونه به یې پر ضد مضبوط تحریک وچلوي. خو د صوبایي حکومت ویان محمد علي سیف مشالډو ته ویلي چې مولانا فضل الرحمان باید په مرکز کې خپل اتحادي حکومت اړ کړي چې صوبې ته وسایل ورکړي او هم ورسره د امنیتي مسلو د حل په برخه کې همکاري وکړي. د شبیر احمد جان رپورټ. ورو
دغه ټول ګوندیز کانفرنس سرګند کړه چې په دې صوبه کې حکومت نه مهس سیز نشتا. هلو لوټمارو زورواکو او بتخورو ته ازادي ورکړل شوې ده. خلق نام نه دي او حکومت او وزیران یې په وړ رشوتونو کې مصروف دي. د غونډې ورستو د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمان ګډ اعلامیه اعلان کړه. ٹول گوندیز کانفرنس پر صوبہ کے امن و امان خراب صورتحال پر خصوصی طور قبائلی ضلعوں کے روزانہ دا ہدفی وجن و پیخے باجوڑنا وزیرستان پورے دا جے یو آئی دا غڑو شہادتنا دا صوبائی حکومت اور امنیتی اداروں لپارا دا فکر وڑ خبر دا غنڈے دا ٹول سیاسی گندن دا مشران پکڑن حکومت تا خبرداری ورکڑو چی پر صوبہ کے دے دا امن و امان آنظم دا بحالے لپارا سنجیدہ گامن پور تکڑی کنانو دا صوبے اپوزیشن گندونه با د حکومت پر ضد سخت پریکړو باندې غور کولی شي.
حکومت کی خلاف سخت فیصله کرده پر غور کرده.
آل پارٹیز کانفرنس د صوبې په خراب اقتصادي صورتحال د تاریخ ته ټولو زیات قرضونه مخ مروت او روان بدنوالی باندې د اندېښنې څرګندونه وکړي او ویل چې صوبه په کال 2001 کې درې کم سل ارب روپے قرضدار وه او د پاکستان تحریک انصاف په نهو کالو کې 9.5 روپے قرضدار شوې ده. او صوبه کې د یونیورسيټي هسپتال او پرمختیايي منصوبې هیڅ غټه منصوبه یا پروجکټ نه دی ښودل شوی او وزیر اعلی دې د دې جواب ورکړي. معلم جبا قضیه اوړو چینی سکینډل او فارن فنڈ نے کیس او بی آر ٹی قضیہ ٹولگوندیس کانفرنس دے کے دا ککڑ ترن پر زد دا سمدستی اقدام غختہ نہ کبھی ہونڈا کے برخا خستون کی دا عوامی نیشنل گن دا خیبر پختونخوا مرستیال صدر شاہی خان شیرانی مشال لیڑو تول چپا پختون میش تسیمو کے دا امن ذمہ واری یواز دا صوبے نہ بلکہ دا مرکزی حکومت او پوس شریک ذمہ واری دا کم کے چی یو ہم سنجیدہ نخکاری
وفاقی حکومت اور سیکورٹی فورسز ہم پل کردار ادا کی کہ پختانہ چی کم دی مزید دی ظلم برداشت کولو تا تیار نہ دی پختانہ دا امن دا پارا جاڑی نو پختانہ دا چترال نہ واخل بیا تا اسماعیل خان او دا باجوڑ نہ واخل تر وزتان تا دزند پوری تا دا استحکام خکار دی تلا من دا یقین لرو اج دی جرگی نہ بعد بل جرگی دا بل دی جرگی پروگرس ال تا پیش کی کی نو دا شان تا مخ پوڑا نے مزل کو
ولی پدیڑا مو چکل دا خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسٹر محمد علی سیف پختون نوغی مشال لیڑو تول چې باید مولانا صاحب د خپل اتحادی وزیر اعظم نه د صوبې د برخې پنګ وغواړي او په صوبې حکومت تورونه دی نه لګوي
د فضل الرحمن صاحب مونږ د دین علاوه نور څه توقع کول شو چې د خپل غلطه خپل ګناونه ورته نسکاری او ګوتا په طریقه انصاف باندې پورته کوي د دې خبرو زه غنم چې سیاسي اهمیت ته وایي د دین نشته چې مولانا صاحب د خبر د پاره داسې بیانونه چلی په مرکز کې دے وقت کے اتحاد کے دا پی ڈی ایم دا دے نا بخدا ہوا چے دا دا پاکستان وزیر اعظم کم چم دا دی دا اتحاد دے غتے دا ویلے وے چی تا مونگلا دا خیبر پختونخوا چے کم حق دے کمی پیسی دی آواتا ورکا چی ال تا دا ترکے کارونا موشو ال تا دا بدامنے خلاف کارا موشو
دا ٹول گوندیز غنڈے گڑا اعلامیا کی دا صوبہ حکومت رویہ دا مرکزی حکومت سرا غیر آئینی ابلیلا او ترنیا غختہ نوکڑا چے مرکزی حکومت آئینی حیثیت تے وہ منی پلے دا چی پا صوبہ کی پگرانے بادر قابو مندل لپارا ہم عملی او کوٹل گامون پور تکڑی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام ترش پگو
پرون د جنوري پر لومړی نیټه د بنو پجان خیلو کې د امن پاسون په نوم یو احتجاجي جلسه وشوه جلسې ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وویل پښتانه بیدار شوي او د امن لپاره احتجاجونه به زر ده چې په یو لوی سیاسي اتحاد قومي اتحاد بدل شي جلسې ته د عوامي نیشنل ګوند او ملي جمهوري غورځنګ ځایي مشرانو هم ویناوي وکړي دوی وویل نور په سیمه کې د وسلوالو بیرته منظمېدل او د هغوی فعالیتونه نه مني د پاکستان پوست په عین وخت کې ویلي د وسلوالو پر ضد بېله توپیر عملیات کوي د پاکستان د مرکزي حکومت تر څنګ د خیبر پختونخوا هغې هم ویلي چې د امنیت د ټینګښت لپاره به ټول وسایل په کار راولي د عمر وزیر رپورټ اورو
د بنو په جانی خیلو کې د امن پاسون جلسه کې ګډونوالو پر حکومت ټینګار وکړ چې د وسلوالو د بیا منظمېدو مخه دې ونیسي د جنوري په لومړۍ نیټه جانی خیلو کې شوې د غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند پښتون ژغورنې غورځنګ ملي جمهوري غورځنګ مشرانو ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو کارکوونکو عوامو خلکو ګډون وکړ پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین جلسې ته وینا کې وویل چې نور د ډالرو جنگونه نه مانی د ترهګرې زید مبارزې دا وو حساب بغواړي
دا درنه دا احتجاجینه دا ول سپاسونینا دا چې په سوار څنګه دا چې په چمن څنګه دا چې په بانی څنګه دا چې په لکی ماروت څنګه دا د یو قومي اتحاد بنیاد جوړوي دا وی وارز د اتحاد شکل خامخا وخلی تو سے کلم آئیو سکر رما پدا بے واسا واقشے چے میر حص نلاری پدا اکشے دا ہنڈے را دو چے میر دے حق آوز پورتا کبھی
یاد جلسے تا دا ملی جمہوری غورزنگ صوبائی جنرل سیکتر ندیم اسکر وینا کے وویل چے گن مشران ورتا ووجل شول خود غا سلسلہ بن نشوا نورا ہم وغزیدہ لجانی خیلو باکا خیل وزیرستان او نور سیمو کې ګڼ ځوانان هم په هدفي بریدونو کې ووژل شول نور په خپل سیمو کې د امنیت ټینګښت غواړي
ملک تختی خان ملک محبوب الله خان رجانی خان چیف ملک خالد خان نور د دې مشرون چې په دغه وطن کې ډېر په بدردي سره د دې فلتو شوېدو دا امنیت نه پارټي ټول سوانه زوت دې کار کول ورکړون دا د مهنت لري دا خبره
د پاکستان فوج مشر جنرال آصف منیر د دسمبر 25 د لوړ پوړو فوجي چارواکو په غونډه کې ویلي ول چې د ټولو وسلوالو زید بے توپیر عملیات کوي ترهګری نشي زغملی. په بنو کې ذیلي انتظامیې او امنیتی چارواکي وایي چې حکومت لخوا جانی خیلو سره شوې ژمنې پوره کیږي. د جانی خیلو په ګډون وزیرستان او خواوشا کې د وسلوالو زید ځانګړي عملیات دوام لري. د جانی خیلو لپاره شوې ترکیاتی پیکیج باندې عملی کار روان شوی. د خیبر پښتونخوا د جنوبی او قبایلی ضلعو قامی مشرانو د دسمبر پر دیرشم اعلان کړی و چې د امن لپاره ولسی پاسون احتجاجونو لړۍ به د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې روانه وي. دوی زیاته کړې وه چې مقصد یې د پاکستان واکمنان په دې پوهول دي چې دوی په خپلو سیمو کې نوره ترهګري نشي زغملی. دا اعلان تر مخه د جنوري پر پنځمه بجاوړ کې پشپګما جنوبی وزیرستان کې او د جنوري په یولسمه به په مومندو کې پاسونونه او احتجاجونه کیږي چې پکې به له حکومت د امن غوښتنه کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر دریو بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شي 2113 14500 او 15215 کیلو هرتز. د مازیګر له دریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوئنسی ده 2113 15215 او 15880 کیلو هرتز.
په اسلام آباد کې د امنیتی چارو د مطالعاتو او تحقیق مرکز سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سټډیز د جنوري پر لومړۍ نیټه په خبر کړی خپل یو رپورٹ کې ویلي چې په 2022 کال کې په پاکستان کې د وسلوالو په فعالیتونو کې زیاتوالی لیدل شوی دی. د رپورٹ تر مخه د نامنې زیاتې پیښې په خیبر پختونخوا په 13 صوبې په قبایلي ضلعو کې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي پر لارو چارو د غور لپاره د دسمبر پر دیرشمه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتیا کمیټه غونډه شوې وه. په غونډه کې سیاسي او پوځي مشرانو هوډ ښکاره کړو چې د ملک د امنیت د ټینګښت لپاره به ټول وسایل او پوره قوت کاروي. غلام غوث معلومات لري.
د سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سټډیز په نوم د امنیت د سیړنو د مطالعاتي مرکز د راپور تر مخه په 2022 کې په پاکستان کې په وسلوال تشدد کې د 2021 په مقابله کې زیاتوالی مخې ته راغلی دی. د دغه راپور تر مخه په پاکستان کې په 2022 کې ټول 306 ترهګر فعالیتونه او بریدونه مخې ته راغلي دي چې پکې د تحریک طالبان پاکستان، داعش او بلوچستان لیبریشن آرمی بریدونه شامل دي. د سی آر ایس ایس د دې راپور تر مخه تر ټولو زیات د وسلوالو د تشدد او فعالیتونو کچه په خیبر پختونخوا صوبه کې په نظر راغلی ده او د 2021 په مقابله کې په 2022 کې 14% زیات د وسلوالو فعالیتونه رپورټ شوي دي او د زمشویو قبایلی ضلعو په شمول په خیبر پختونخوا کې ټول 903 کسان وجلې شوي دي چې پکې 202 امنیتی سرتیری شامل دي او یوازې د دسمبر په میاشت کې په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو په بریدونو کې 30 امنیتی سرتیری وجلې شوې دي. د زیات شویو وسلوالو فعالیتونو د وجوهاتو په اړه مې په پیښور کې د خبریال او شینون کې شمیم شاهد نه پوښتنه وکړه نو په ځواب کې هغه وویل چې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پر مهال زیات شمیر وسلوال له افغانستان پاکستان ته راغلي دي چې په وجه یې د دوی فعالیتونه زیات شوي دي.
تر اوسه پورې د وفاقي حکومت او د صوبایي حکومت ترمنځ یو ډېر غټ جنگ روان دی د اقتدار لپاره. نو زه نه پوهېږم چې دوی به داسې څه منصوبه بندي جوړه کړي چې په هغې کې به ترهګري ختمه شي یا به د هغې مخنیوی وشي. او زه دا وایم چې سوات ته کوم طالبان راغلي وو نو دا چا راوستي وو؟ تر څو پورې چې د دې تحقیقات نه شي نو تر هغې پورې خلک چې کوم دی کنفیوز دي. تاسو ګورئ په ټوله خیبر پختونخوا کې حالات ډېر زیات خراب دي. روزانه په هغې کې د ترهګرۍ پېښې کېږي او صوبائی حکومت بالکل پاگ خاموش تھے، وفاقی حکومت بالکل پاگ خاموش تھے. نو زواما چ دا با الٹ کی گی چ وفاقی حکومت تو پوج را پاسی ہو دا تپوسو کی جدا طالبان را اس تی چو دا دی مقصد سو.
یاد دیوی چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دوري حکومت کې د تحریک طالبان پاکستان سره د افغان طالبانو په منځګړیتوب خبري اترې پیل شوې وي، خو دغه مذاکراتو کې په رسمي توګه څه پرمختګ نه و شوی او د نومبر په 13مه نیټه بیا تحریک طالبان پاکستان خپلو وسلوالو ته د بریدونو تیزولو امر ورکړی و. تحریک طالبان پاکستان هم د 2022 د دسمبر د خپلو فعالیتونو په اړه یو راپور خپور کړی او د دغه راپور تر مخه یوازې د دسمبر په میاشت کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا 9 بریدونه ترسره شوي دي چې پکې شپږ بمی چاودنې هم شامل دي. د وسلوالو د زیاتو شویو فعالیتونو د مخې نیولو په هدف د دسمبر په 13مه نیټه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتۍ کمیټې غونډه کې پوځي او سیاسي قیادت په پوره قوت سره د وسلوالو د فعالیتونو مخې نیولو ژمنه کړې وه، خو تر دې دمه په کومو سیمو کې د وسلوالو په ضد د عملیاتو رسمي منظوري نه ده ورکړې شوې. د وسلوالو د زیات شویو فعالیتونو له وجې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې په ولسی پاسونونو کې په زرګونو خلکو له حکومته د امنیت د ټینګ ساتلو غوښتنې هم کړې دي. په عین حال کې بیا د خیبر پښتونخوا د پولیسو لخوا د 2022 کال د راپور تر مخه د وسلوالو په ضد په کاروایانو کې 1,006 وسلوال نیول شوي دي او د خیبر پښتونخوا پولیسو د 1,096 وسلوالو د وژلو داوه هم کړی ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی وسره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
ومی لگولو جی
گرگینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار آغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور کے دا سہار نہا و پا کابل کے تھیں بجیسی د بلوچستان د لادرکه کسانو د کورونا وغړو د جنوري پر لومړۍ نیټه د کراچۍ پرس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره ورپسې یوه خبري غونډه وکړه. مظاهره د لادرکه عارف بلوڅ او سراج نور کورونا د لادرکه بلوچستان لپاره د اواز پورته کوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس په مرسته جوړه کړې وه چې ورته د دې کسانو د کورونا وغړو ترڅنګ یو شمېر مدني فعالانو ویناګانې وکړې. دوی وویل د یو بل کال په تیرېدو او د حکومتي دعوو سربیره په بلوچستان او د هیواد په یو شمېر نورو برخو کې د خلکو د لادرکه کېدو لړۍ روانه ده. احتجاجیانو زیاته کړه چې د کسانو د لادرکه کېدو تر شا د پاکستان د امنیتي او استخباراتي ادارو لاس دی، خو د پاکستان پوځ دا تورونه رد کړي او حکومت بیا د دې مسلې د حل لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی دی. تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې.
د خبری غونډې په محل د لادرکه شوي عارف بلوچ تتر لور آسما بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې عارف بلوچ او سراج بلوچ د دسمبر په 1/3 د بلوچستان په خوزدار ضلع کې ماخام لادرکه کړې شوې دي.
عارف او سراج کوټ آیا بلوچستان ډیسټریکټ خوزدار سے.
دا وایي چې عارف او سراج د بلوچستان د خوزدار ضلع نه پورته کړې دي. اوس زمنګ زده کوونکي په نخ دي. هر ورځ د بلوچستان تر څنګ د هیواد په نورو برخو کې بلوچ زده کوونکي لادرکه کیږي. عارف بلوچ د سی ایس ایس تیاری کوله او سراج نور سرگودی په پوهنتون کې د قانون په څانګه کې د ووم سمستر زده کوونکې دي.
سراج سرگودی یونیورسيټي مې لا ډپارټمنټ مې 7ویں سمستر کا اسټوډنټ ہے.
د احتجاج کوونکو په وینا حکومت د لادرکشو کسانو د مسلو د هوارولو دا وکوي، خو په ورته وخت کې د بلوچستان ترڅنګ په ټول هیواد کې بلوچیان لادرکه کیږي او بیا مړ موندل کیږي او هر حکومت تر اوسه زمنګ سره کړی خپل یو وعده هم پوره نه کړله. د خبری غونډې په محل سمرین بلوچ بیا مشال ریډیو ته وویل
جیسے کہ یہ پہلا واقعہ سراج اور عارف کا.
دا وایي چې د سراج او د عارف تلا درکه کېدو دا لومړی پیښه نه ده. هر ورځ د بلوچانو په کورونو کې غم وي. موږ حکومت، عدالت او ریاستی ادارو ته وار په وار اپیل کړي چې لا درکه کسان دي عدالتونو ته وړاندې کړي، خو چې موږ کله احتجاج کوو نو په جواب کې دا ریاست موږ وحی ټکوي او یا موږ ته د خپلوانو مړی ملاوي.
ریټرن مې همې یا لاشه ملتی ہے ان کی.
یادی مظاهره په وخت د وایس پر بلوچ مسنګ پرسن اتحادیه د کراچي یو غړي عبدالصمد بلوچ بیا مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال په څیر یو بل کال هم بدل شو، خو زموږ ستونزې نه دي بدل شوي. مخکې هم په سړکونو وو، نن د 2023 کال د جنوري په لومړۍ نیټه هم احتجاج یو، او دا احتجاج د هغه لادرکه کسانو لپاره دی چې حکومتي ادارو په جبري توګه لادرکه کړي او عدالتونو ته هم نه وړاندې کوي. د احتجاج کوونکو په وینا چې د بلوچستان ګڼ شمېر ځوانان امنیتي ادارو بغیر له عدالته په غیر قانوني توګه بندیوان ساتلي دي او عدالتونو ته هم نه وړاندې کوي. موږ پرله پسې د هیواد په هر برخه کې احتجاج کړی. وزیر اعظم شهباز شریف او نورو وزیرانو هم موږ ته تسلی راکړې وه، خو هر ورځ امنیتي ادارې خلک بې درکه کوي او هیڅوک تپوس هم نشي کولی. خو موږ به د خپلوانو د خلاصون لپاره خپل احتجاجونه جاري ساتو. بلخوا د پاکستان پوځ وار په وار هیواد کې د لادرکه خلکو په اړه دغه تورونه رد کړي دي، او بیا په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندلې لپاره د 2011 کال کې یو کمیشن هم جوړ شوی دی. یاد کمیشن تیر کال د 2022 په جنوري کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د یادې نیټې پورې د لادرکه 8,415 کسانو قضیې ثبت شوي دي، چې پکې 6,103 قضیې هواري کړې شوي هم دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
د محمود خان اڅکزي په مشرۍ پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون د جنوري پر لومړۍ نیټه د خیبر پښتونخوا د سوات په کابل تحصیل کې د تنظیم سازۍ په هدف جوړې وي غونډه کې د خیبر پښتونخوا لپاره خپل نوي مشران منتخب کړل. د ګوند مرکزي جنرال سیکرټري عبدالرحیم زیارتوال غونډې ته وویل د دوی مرام د پښتنو لپاره حقونه ګټل دي. دا لغه وروسته ده چې محمود خان اڅکزي 13 نومبر میاشت د پاټای د ډسپلین د سرغړونې په تور د مرکزي کمیټې 9 غړي له ګونده وویستل. هغو غړو هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر نامه لاندې خپله جلا ډله جوړه کړه، او د ډسمبر پر 20 او 23 په کوټه کې د کانګري په نوم درنه غونډه وکړه او پکې خپل مشران وټاکل. د نیاز احمد خان په رپورټ کې تفصیل ورو.
سوات تحصیل کابل علی ګرامه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لخوا جوړه شوې دستوره کې د پارټۍ په سلګونو غړو ګډون وکړو. په دغه مهال د کوټې نه راغلي د پارټۍ مرکزی جنرال سیکرټر عبدالرحیم زیارتوال د تنظیم سازۍ اعلان وکړو او ټاکنو عملی سرته ورسو، چې پکې د سوات لپاره حمید الله خان صدر او سلیم خان جنرال سیکرټر منتخب کړی شو. دستورې ته زیارتوال وویل چې د پارټۍ منشور د خان شهید بیانیه ده، او دوی به د پښتنو د حقونو لپاره په سیاسي کچه جدوجهد کوي.
موږ ته د کامی پارټۍ په دې ضروري ده چې دا به زموږ د کام که خدای کول قسمت را بدلوي، زموږ د بچانو بدې ورځې به په ښو ورځو را بدلوي، زموږ بې اختیاري به په اختیار را بدلوي، زموږ ناسیالي به په سیالي را بدلوي. موږ پر دې باندې ولاړ دی کې چې هر څوک هر څه مجلس کوي دا د ده کار دی، لیکن د خالصۍ دا نظریه وه د پښتونخوا پارټۍ دا منشور دی. اوس یې هم درواخې ټکی هم نه دی کې بدل څه وی چې دې کې موږ څه نه راب کړی دی.
زما د دې کول او قسم
د بلوچستان پښتونخوا ملي پارټۍ مشر عبدالقهار خان د نوي منتخب شوي 19 غړو نه سوګند پورته کړو. دوی وروسته دستوري ته وویل چې د پارټۍ په منشور کې د ټولې نړۍ پښتنو لپاره اواز پورته کول او پاکستان کې د پښتنو لپاره جدا صوبه جوړول د دوی د پارټۍ په منشور کې شامل دي.
د بولانه د چتراله د سوات د بولانه پوری د دې صوبې نوم به پښتونخوا وي، پښتونستان وي، افغانیا وي. د دې پر ټولو دولتو به د پښتنو اختیار، او د دې ژبه به د عدالت د اسکول د دې ژبه د اسکول ژبه به پښتو. که دلته پښتون دی، که په افغانستان کې پښتون دی، که مسافر پښتون دی، که په جهان کې پښتون دی، د دې ګردو پښتنو به د سر و د مال حفاظت دا به د نړۍ سره مایده وي.
د پښتونخوا ملي او پارټۍ خیبر پښتونخوا نوی منتخب شوی مشر محمد علی خان رسته مشال ریډیو ته وویل چې تیرو 100 کالو راهسې پارټۍ کې اختلافات ول. د خیبر پښتونخوا ټولې ضلعو زیاتره تنظیم سازي ورته اوس په سر ده، او دغې لپاره به اوس کار کوي.
پارټۍ زمونږ د 2011 سره په دې خط جمود کار وه. دلته هیڅ فعالیت نه، له دې وجنې ضرورت پېښ شو چې د نوي سره نوي تنظیمونه جوړ شي او د پارټۍ کار د پارټۍ پیغام په مخ بوزي ټول ولسته. زما د پاره په حیثیت د نوي صدر دا چیلنج دا ده چې زه دغه کمی چې کم دی په کم چې موږ ګوته نیسو په کم چې موږ اعتراض کوو چې دا زه پوره کم او په ډېر زر وخت کې په نږدې وخت کې ریزلټ ورکړی شو د ملګرو په کومک باندې.
پختونخوا ملی پارٹی مشر محمود خان اچکزئی تیر کال د نومبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا پارٹی مشر مختار یوسفزئی صوبائی جنرل سیکرتر خورشید ارپی کاکا جی چې تعلق یې د سوات سره دی ورسره د ضلع سوات کابینه او نور ګڼ عہدیداران د پارٹی د ډسپلن ماتولو په تور کې لرکړي ول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو د اردوونکو په پیښور کې د غرمې دولس نیم بجې کېدونکي دي. لنډ خبرونه له منور شاه اورو.
په پیښور کې پرون د ګڼګوندیزې غونډې په مخه په خیبر پختونخوا کې د حزب اختلاف ګوندونو صوبایي حکومت ته دړکه ورکړه چې که په صوبا کې امنیت ټینګ او معاشي حالات قابو نه کړي نو دوی به یې پر ضد مؤثره تحریک پیل کړي. دا ګڼګوندیزه غونډه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن په بلنه پرون شوې ده چې پکې صوبا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف نه علاوه ټول سیاسي ګوندونه وربلل شوي وو. نوموړي په دغه غونډه کې غوښتنه شوې ده چې د تحریک انصاف صوبایي حکومت د معاشي صورتحال هم قابو کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا د حکومت ویاند بیرستر محمد علي سیف بیګا مشال ریډیو ته ویلي چې صوبایي حکومت د بدامنۍ مخنیوي لپاره کوټلي اقدامات کوي او د معاشي حالاتو قابو کولو لپاره به د وفاقي حکومت نه د مالي مرستو غوښتنه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې پښتانه اوس بیدار شوي او د بدامنۍ د مخنیوي لپاره په ګډه غږ پورته کوي. نوموړي دا خبرې پرون د بنو په جاني خیلو کې د امن پاسون د احتجاجونو د لړۍ په اولنې غونډه کې وکړې. په دې غونډه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ، عوامي نېشنل ګوند او قامي جمهوري غورځنګ د مشرانو ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو او مدني فعالانو ګډون وکړ. د لادرکه بلوچانو د موندلو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فور بلوچ میسنګ پرسنز وای کال نوې شوې خود د وستونځ لا هم هغه سي زړې دي. د یاد تنظیم په مشرۍ پرون د کراچۍ پریس کلب مخه ته احتجاجي مظاهره او بیا په پریس کلب کې خبري غونډه وشو چې پکې د لادرکو کسانو د کورنۍ غړو او مدني فعالانو ګډون وکړ. د طالبانو د دفاع وزارت د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر هغه سرګندونې پاروونکي بیا ساسه بللې دي چې پکې رانا ثناء الله ور مورز یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کوي ویلي امکان شته چې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو په پټنځایونو بریدونه وکړي. د طالبانو د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د شواهد له مخې د ټي ټي پی مرکزونه په پاکستان کې دي او د پاکستانی چارواکو دا ډول سرګندونې د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنولې شي.
مشال ریډیو لند خبرونه موردل. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ ترڅنګ یو شمېر افغان سفارتونو پر پاکستان غږ کړی چې په هغه هیواد کې بندي افغان کډوال په تیره ماشومان ژر تر ژره خوشي کړي. د رپورټونو له مخې د سند صوبې په کراچۍ ښار کې شاوخوا 1400 افغانان له تیرو څو میاشتو راهیسې بندي دي چې پکې ګڼ ماشومان او ښځې هم دي. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر د دسمبر پر 1 ویلي وو چې یوازې هغه افغان کډوال گرفتاره کوي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. صفی الله ستانکزه رپورټ لري.
د کراچۍ څو زندانونه په هغو افغان کډوالو په تیره بیا ښځو او ماشومانو ډک دي چې پاکستان ته د ناقانونه تګ او ځینو نورو مسایلو په خاطر بندیان شوي. د افغانستان ډیپلوماتیکو ماموریتونو چې د جمهوریت له دورې فعاله پاتې دي د شنبې پر ورځ په یو ګډ بیان کې ویلي په دې اړه سخته اندېښنه لري چې پاکستاني چارواکو افغان کډوال او ماشومان بندیان کړي. په اعلامیه کې ویل شوي د پاکستان حکومت باید ژر تر ژره د افغان ماشومان او بندي کډوال بیرته خوشي او اسانتیاوې ورته برابرې کړي. افغان سفارتونو د ماشومانو بندیانول د هغوی د حقونو ښکارا سرغړونه وبلله او ټینګار یې وکړ چې د کډوالۍ د نړیوال کنوانسیون په اساس دولتونه د ناقانونه داخلېدو او ژوند په خاطر په کډوالو د جریمې د لګولو او د هغوی د بندیانولو حق نه لري. د پاکستان د بشر د حقونو د ملي کمیسیون د یو تازه راپور په اساس د کراچۍ په مرکزي زندان کې 109 افغان ښځې او 115 واړه افغان ماشومان بندیان دي. همداراز د ښار د تنکیو ځوانانو په توقیف خونه کې هم چې له 9 تر 14 کلونو ماشومان ساتل کېږي 222 تنه افغان ماشومان او تنکی ځوانان بندیان دي. د کراچۍ په زندانو کې افغان نارینه کډوال هم بندیان دي او د ټول ټال ماشومانو ښځو او نارینه او افغان بندي کډوالو شمیر هلته 1400 ته رسیږي. د دغو افغان بندي ښځو او ماشومانو د خوشي کولو لپاره په سیمه ییزه کچه د بشري حقونو ځینې فعالان او مدافع وکیلان هڅې کوي. یوه له دې بشرپالو مدافع وکیلانو منیزا کاکړ د هغې د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل،
د دې افغانانو په هکله مونږ د افغان سفارت سره هم خبرې کړې دي. هغوی ته مونږ دغه ریکمنډیشنز ورکړي دي چې تاسو د پاکستان ګورمنټ سره په سفارتي سطح باندې دا خبره راپورته کړئ. دا د دوو حکومتونو ترمنځ خبره ده. یو دم په افغانانو باندې د کریک ډاون شروع دی، د دې د حل لار راوباسي. هم په دې حق لسی کوم دلته زموږ سیاسي مشران دي، دا غوی سره زما خبرې اترې شوې دي.
اخو د پاکستان د بشري حقوقو یو غیر دولتي سازمان اندېښنه ښودلې چې ځینې بشرپاله کسان او مدافع وکیلان د هغو هڅو لپاره ځورول شوي چې د افغان ماشومانو او ښځو د خوشي کولو لپاره یې کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې په پاکستانی چارواکو نیوکه کړې چې له ژمنو سره سره یې په پاکستان په ځانګړي ډول سند ایالت کې د ښځو او ماشومانو په ګډون بندي افغانان نه دي خوشي کړي. په اعلامیه کې د افغان مسافرو، ماشومانو، ښځو او ناروغانو بندیانول خورا دردونکې پیښه بلل شوې او ویل شوي چې دا کار به د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره ښه پایله ونه لري. د 2020 کال له اګست راهیسې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور له مخې نږدې 1,00,000 افغانان پاکستان ته تللی دي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
په خوست کې د پوهنتونو لړ زده کړو د موسسو فارغان او د غوی کورنۍ غوښتنه کوي چې چارواکي دي دوی لپاره په خپلو مسلکي برخو کې د کار فرصتونه برابر کړي. دوی غوښتنه لري چې په ولایتونو کې د ماسترۍ د دورې زده کړې هم باید پیل شي. بل لور ته چارواکي وایي ځایي اداره نو فارغانو ته د کار موندلو په لټه کې ده او پر تشو حکومتي بستونو به په ګمارنه کې هغو ځوانانو ته لومړیتوب ورکوي چې مسلکي زده کړې ولري. نجیب الله الوخیل رپورٹ راکوي.
په خوست کې د پوهنتونونو نوی فارغان غوښتنه کوي چې دوی لپاره د کارموندنه وشي او چارواکي باید په حکومتي ادارو کې د مسلکي او علمي کادرونو ونډه ډېره کړي. دوی زیاتوي د پرمختګ په اوسني عصر کې د لیسانس په کچه زده کړې بسنه نه کوي او اړتیا ده چې ځوانانو ته په خپل هیواد او حتی ولایتونو کې د ماسترۍ او دکترا تر کچې د تحصیل زمینه برابره شي. د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې د حقوقو د پوهنځي فارغ خیالي مشال راډیو ته وویل،
دولت نه مهیله دا تر څو موږ ته د وظیفې زمینه سازي وکړي. زما د پامیر امید هم همدا ده، ځکه موږ باندې پنګونه شوې ده. پامیر موږ ته لویه هیله ده تر څو موږ په راتلونکي کې دوی ته کار وکړو، د خپل فامیل سرپرستی وکړو او عواید ورته را جمع کړو تر څو په دوی باندې مسیره په هم وکړو.
یو بل تن فارغ مصروف خان ستومان وایي،
د دولت نام ده هیله ده چې د خلکو ته د فرصت پوره بار کې د کور د وظیفه ځینه ورو سم دغه پیغام دی چې موږ ته د مشتری برنامه دلته خوښ تر راوړي.
د دې په خوا کې د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو مسؤلین وایي چې دوی په پلازمینه کابل کې د ټولنیزو علومو په برخه کې ځینو پوهنتونونو سره قراردادونه کړي چې په ډېر لږ فیس سره به د دوی فارغان د ماسترۍ دورې ته جذبوي. استاد ابراهیم منګل وایي،
هم خویندې کولی شي او هم ورونه کولی شي چې یاد برنامه موږ سره تعقیب کړي او بالاخره خپل راتلونکی جوړ کړي.
د پوهنتونونو څخه د نویو فارغ شویو ځوانانو والدین او کورنۍ هم همدا هیله لري. ګلابدین چې د خپل زوی د فراغت په جشن واره کې ګډون کړی، هیله وښوده چې دا ځوانان په دندو وګمارل شي.
او مشکلات خو شته، مشکلات ته مونږ حوصله لرو، خو هیلم دغه ده چې د دوی لپاره هم د کار کولو زمینه، د مملکت د ترقی زمینه مساعده کړي د مشران او دغه اوسنۍ رهبری حکومت.
په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو او د ځوانانو د لیوالتیا د کمی له امله د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو د محصلانو په شمېر کې کمی راغلی دی. خو د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې په خپله لسمه دوره کې یوازې د اقتصاد او حقوقو پوهنځیو تر اتیا او ډېر فارغان ټولنې ته وړاندې کړل. د یاد مؤسسې رئیس استاد نظیف الله وایي،
دا چې په اوسني حالات کې کېدای شي پوهنتونونه په مختلفو حالات کې وي، د دوی اقتصادي وضعیت هم کمزوری وي. یو طرف محصلین کمیږي، بل طرف فیس او عواید کمیږي. او بیا هم موږ داسې نه یو چې موږ باید وتښتو د وطن څخه، موږ باید پوهنتون نه پرېږدو. یو څه موده مقاومت پکور دی، زموږ باید مقاومت وکړم، بل پوهنتون باید مقاومت کړي، بلې باید وکړي. کله چې موږ تاسو ټول پانتون نه یولو شو د حالات سره مقاومت وکړو ان شاء الله هیڅوک باید وطن څخه نه تښتي هیڅ مشکل باندې ویل
بلوري ته څو ورځې وړاندې د خوست چارواکو ویلي ول چې ځایي اداره نویو فارغانو ته د کارونو د موندلو په لټه کې ده او پرتش حکومتي بستونو د ګمارنې په صورت کې به دوی ته لومړیتوب ورکړي چارواکی وایي سږ کال به په ټول افغانستان کې 30,000 محصلان پوهنتونونو همدارنګه د لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره عمومي
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم د مشال ریډیو سره اوسئ
د خیبر پختونخوا حکومت کورونو ته د پوره ګیس ورکولو په هدف د جنورۍ لومړۍ تر دیرشمې نیټې پورې په صبح کې جوړ سی این جی سټیشنونو ته د ګیس سپلای تړلو پریکړه کړې ده. حکومت ویلي دا پریکړه ځکه کړې چې روان جمعه د ګیس پیداوار کم او طلب یې سیوا شوی دی. بلخوا د سی این جی سټیشنونو مالکان وایي حکومت دې ورته په اونۍ کې لږ تر لږه دوه ورځې ګیس ورکړي چې له دوی سره کار کوونکي له بېروزګارۍ وژغورل شي. د عظمت علی شاه رپورټ ورو
د خیبر پختونخوا حکومت په کورونو کې د بلولو ګیس پوره کولو لپاره په صوبه کې د جنوري د ډومبینا د یو میاش لپاره سی این جی سټیشنې د تړلو امر کړی. صوبایي حکومت دا پریکړه په صلاح کړې ده چې عام اولس په کورونو کې د بلولو د ګیس د نشټوالي شکایتونه کول. د اسماعیل خان په نوم په مردان کې رکشا چلوونکي مشال ریډیو ته وویل چې رکشا کې د سی این جی پر ځای پېټرول واچوي نو مزدوري د نشټ برابر وي.
او د سی این جی د پېټرول دومره پرخ دی زبر تاسو ته په شاټل پازو کې وایم چې لکه سی این جی که د 100 روپو 120 ته لګي نو پېټرول به لګي د 360-370 روپو او هغه سی عوام کرایه نه ورکوي. نو موږ د مختلف قسم مسلو سره مخ کیږو. که سی این جی میلاوه هم شي موږ ته نو هغه موږ ته په داسې ټیم کې میلاویږي چې زموږ د مزدورۍ هغه ټول ټایم هغې خرابوي.
دا مردان د سی این جی پمپونو د اتحادیې مشر عبدالعزیز خان مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې ګیس بندول د آئین خلاف دی. نوموړي زیاته کړه چې حکومت او د ګیس محکمې ورته له مخکې نه د سی این جی سټیشنو د بندولو نه ویلې. عبدالعزیز خان وایي چې حکومت ته ورته په هفته کې دوه ورځې د سی این جی سټیشنو د پرانیستو اجازه ورکړي چې ورسره په پمپونو کې کارکوونکي نه بیروزګار کیږي.
په کار خدا وا چې دی چې زمونږ د ملګرو سره ناسته کړې وه او په هغې کې داسې یو لایعمل جوړ کړی چې نه زمونږ کوم د غریلو صارفین دي د کور د اخلی پخلی چې هغه متاثره کېده نه او نه چېرې نو زمونږ د سی این جی چې کوم د خلک په سی این جی سره وابسته دي وابسته دي نو چې نه دي په دې سره چېرې نو د دې چې دا روزګار دی نو چې دا خرابېده. نو موږ سره خو ګیس ډېر زیات دی خو زمونږ بدقسمتي ده چې زمونږ ګیس ټول پنجاب ته روان دي میټر هلته لګېدلی دي.
دا توانۍ د ادارې د اکتوبر د شمیرو تر مخه پاکستان کې روزانه 3,200 میلیونه میوکب فټ ګیس پیدا کیږي چې د صفا کېدو وروسته 3,000 میلیون میوکب فټ پاتې شي. اداره وایي چې 1,300 میلیون میوکب فټ ګیس صرف کورونو ته سپلای کوي او باقی ګیس د ملک کارخانو سی این جی سټیشنو او نور د توانایي ادارو ته ورکوي. اداره وایي چې په کورونو کې ګیس راخونکي کمپریسر هم ورته د ګیس په ویش کې غټه ستونزه لري. عظمت علی شاه مشال ریډیو مردان.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د پاکستان د خزانه محکمې د دسمبر پر 10 په رپورت کې ویلي چې پراتلونکو ورځو کې به په دې هیواد کې د ګرانې شرح نور هم سیوا کیږي، یعنی له 20% څخه به 23% ته لوړ شي. په پښتونخوا کې د اوړو د 40 کیلو تھروړې بیا 2,500 روپو ته رسېدلې ده. نانوایان وایي د ګرانۍ له وجې دوی کاروبار خراب شوی دی. د سیمې عام خلک هم د ګرانه زیاتې دوله وجې سر ټکوي. تفصیل د شانواز ترګزی په دې رپورت کې.
جاوید خان په پیښور کې د ډوډو په یو تنور کې کار کوي. مشال ریډیو ته وایي په تیرو کلونو کې کله داسې ګرانی نه و لیدلې لکه سږ کال چې راغلې ده.
حیات محمد خان شیرپو چې مړ کېدو کنه په کومو شیریاو زماده نن به کار کې پیل ورځو او هغه وخت نه تر اوسه پورې داسې حالت دي چې کنټرول افسر هم شته، فوټ والا هم شته، هر څه شته. اوس دا دکاندار دې زه ورځم او دا به ته وایي چې زه په دوه نیم زره او په پنځوس سه ابل بوی دا په شپږ سوه ده، ابل بوی دا په ویش سوه ده. دا هر چا خپل اختیار دی چې په سود حساب سره وړه خرڅوي.
د وفاقي محکمې خزانه لخوا د دسمبر میاشتنی رپورټ کې دوی د دسمبر په دیرشمه لیکلي پاکستان کې به پر روان کال کې هم ګرانی سیوا کېږي. ګرانی به د یو ویشتو نه تر د درویشتو فیصد پورې وي. او وجوهاتو کې لیکلي ملک کې سیلابونو د وجې پیداوار کم شوی او بل دا چې ملک کې د بهرني ملکونو لپاره د کاروبار کرنسی لکه ډالر هم کم شوی. د ګرانۍ د وجې په پینډۍ کې نانوایانو ډوډۍ هم ګرانه کړې ده او د رپورټونو سره سم د شلو ډوډۍ یې په 25 روپو خرڅول شروع کړي. پیښور کې د ډوډۍ هم هغه پخوانی قیمت مقرره ده. او نانوایان وایي د اوړو ګرانۍ د دوی ګټه وټه ختمه کړې ده. شاهد خان خو په ورس کروڑ پیښور پل د ډوډو تنور دی. مشال ریډیو ته وایي وړاندې به د لسو پسې یوه ډوډۍ ویډیا ورکوله.
تقریباً دغه زر دوله سوه پندرہ سو دو ہزار پورے بم گٹلا اس پکی بیکے تقریباً دو دو نیم زرا درے زر روپے پکی دا اس منگ ڈیلی بیلو
دتا زر سمرا لکان پکار
تقریباً ماں سارا تقریباً درے او درے پگ وہ کسان یو منگا اندازہ دا تلے گی چھ بندے دو تب تیاری
پیر بالا پی خبر کے دا سرکاری اڑو تقسمون کی یو دکان مخ تسپین گرے کچکول کاکا ناست وہ دکان ته اوړو خو نه ورغلی خو کاکا انتظار کولو. کچکول کاکا د درمنګی نه څه څلور کیلومتره لري لسو کیلوګرام اوړو پسې سفر کړی و.
سرکاری اوړو توړه
هغه سرکاری اوړو دی نور اوړو کې فرق وي
دا نور اوړو لګران دی اغشتې نه شو دا سرکاری لګازان دی غریبی داخل
خزانه محکمې پر رپورٹ کې زیاته شوی غټو کارخانو هم خپل پیداوار کم کړی ځکه د بهرنی هیوادونو مالونه ډیر کم شوی. رپورٹ کې ویل شوی په نومبر کې شاوخوا شپږ فیصدی د بهرنی هیوادونو نه راوړونکي شیان کم شوی او دوی اندېښنه هم ښودلې ده ممکنه ده دغه کموخت پر روان وخت کې لاسې واشي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل وزي 19 پروګرامونه
د مشال مرکا
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوی مجله
په دونی مو بجو
سندرې جادوګرې
په درینی مو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
د سوات او ملکنډ ویژن سدون کې وایي تیر کال د اوړي بارانونو سیلاونو د سیمې زرګونه خلکو ته تاوانونه اړولې دي. دوی په خبره د خلکو د کروندې ځمکې خرابې شوې دي، کورونو ته زیان رسېدلی دی او کاروبارونه یې اغېزمن شوي دي. خو دوی زیاتوي چې د حکومتي ژمنو باوجود له سیلاب ځپلو سره مرستې نه دي شوي. د ملکنډ ویژن انتظامیې ویلي سیلابونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او سلګونه کورونه تباه شوي او سړکونه او ټولونه ته هم زیان رسېدلی دی. د سیمې سیلاب ځپلي له حکومت د مرستو غوښتنه کوي. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي چې شاوخوا 15,000 اغېزمنو کورنیو ته مرستې رسولي او ډاډ ښیي چې لیوا پلان سره سم به پاتې هغو ته هم امداد ورکړل شي. د نیاز احمد خان رپورټ. هو
کال 2022 کې د اگست په میاشت کې سیلابونو د ملکن ډیویژن او بیا سیلانۍ سیمې سوات کې لوی تاوانونه اړولي. د سرکاري شمیرې تر مخه ملکن ډیویژن کې په مجموعي توګه 29 تنان مړه چې پکې د سوات 10 تنان دي. دغه رنګه 200 کورونه وران شوي چې پکې د سوات 2 د خلکو د اوسېدو کورونه شامل دي. دې ترڅنګ هوټلې، پلونه او سړکونه ته هم زیان رسېدلی. د سوات سیلاب متاثرینو کې د تحصیل مټې برتانې 30 کلن پتی خان هم شامل دی.
تقریبا
چاته یو تلاندې چاته ما خپل کړه خپل وخی کار کنه ولله زمونږ درې کړه کور نه وته بجلی بل موږ ورکو ار سم ورکو زمونږ درې خوراک څه دغه کو موږ له کور نه تنظیم وک
د سواد ځای خبريال شریف زاده وای چې د سیلابونو سلور میاشتې شوی حکومت سروې کړي په سیلابونو کې د عام خلکو لوی زیان نشوي خو حکومت مرسته کولو کې پاتې راغله
تر اوسه پورې نه خو زمیدارو ته په دغه مت کې د سیلاب چې کم خلک متاثر کړي دا غوته امداد میلاو دي نه د سیاحت په مت کې چې کم هوټل وړې شوی دي کم دکانونه وړې شوی دي د هینډ گرافس او ډایپروټ دا مختلف سیزونه دي خلک بیروزګار هم شو او نور دا سیلګری چې کم دي دا غوړه تلم کم شو روډونه خراب دي د شلتالانو باغونه د مڼو باغونه د املوکو باغونه غوړې شوی دي او په سلګونو اکل ازمکه چې کم دي نه غوړې شوی ده خو تر اوسه پورې نه د صوبایي حکومت نه نه د وفاقي حکومت نه هغو ته ذره برابر امداد یا څه شی ورته نه دی میلاو شوی
بل خو د سیلګرۍ صنعت سره تړلي خلک هم وایي چې سیلابونو او بیا د ترهګرۍ پیښو سره سوات ته د سیلانیانو تګ ډیر کم شوی سوات کې د سیلانیانو لپاره 1200 هوټل دي چې پکې په زرګونو خلک په روزګار دي په دا اړه سیلانیانو ته چکر جوړونکي ادارې مشر ټور اپریټر اظهر الدین وایي
سیلګری چې کوم د بیا هغه شن نه ده بحال شوی څنګه چې د سیلاب یا د ترهګرۍ نه مخکې وه تیره میاشت کې چیرې صرف ټوټل سوات ته چیرې 200 پورې سیلګر راغلي وو ملم جوید ټول نه زیات چیرې 50 سیلګر راغلي وو د غشن کالام یا نورې سیمې چیرې دا ټول چې یو ځای کې نو 200 پورې سیلګر راغلي وو دا چیرې نور کله چیرې دغه سیلګر چې دا په زرګونو کې روډونو چې کوم حالات دي بارزي تور باندې بحال شو دي خو دغه په خواله چې کوم دغه لا پاتې لري اغلا نه ده شوی
د خیبر پختونخوا حکومت بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې پی ډی ایم ای ویان تیمور خان مشال ریډیو ته وایي چې ټوله صوبه کې 15,000 کورونه سیلابونو کې خراب شوي 15,000 کورونو مالکانو ته 1,000,000 روپۍ ورکړی شوي باقی پاتې متاثر خلکو ته به ډیر زر پیسې ورکړی شي
تقریبا 15,000 پلس خلکو ته پکې بینک آف خیبر په ذریعه باندې پیسې ورکړی شوي دي باقی خلکو ته پکې چې کوم پروټوکولز دي یا چې کوم پروسیجرز دي هغه یې فالو کوي او ورسره پیمنټس روان دي پروینشل ګورنمنت په دې کې خصوصي هدایت دي چې دا ریهابلیټیشن زمونږه فرست پرایورټي ده او مونږ به خپل خلکو سره مکمل مرسته کوو چې چا پکې کورونه پکې ډیمیج شوي دي یا چا پکې خپل ورثات لري دي یا پکې څوک پکې زخمیان دي
ملکن ډیویژن او خصوصا سوات کې د سیلاب متاثر خلک وایي چې د یخنۍ موسم شروع شوی د غریزو سیمو سیلاب متاثر خلک د یخنۍ بچ کېدو لپاره میدانی علاقو ته ورځي خو د وسلو نشوالي له وجې ډېری کورنۍ پاتې دي او کچرې دوی مرستې په وخت ونه کړی شوي نو د زیاتې یخنۍ له وجې سیلاب ځپلي خلک به نور هم زیات متاثر شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د لنډی کوتل سیاسي فعالانو د دسمبر پر 1 مشال لډو ته ویلي د دې سیمې د پرمختیا مهمې پروژې پر وخت سرته نه ونه رسېدې چې له وجې دوی په خبره خلک د ژوند له بنیادي اسانتیاو محروم دي دی په تیره د اوبو صحت او تعلیم په برخه کې د اسانتیاو د نشتوالي خبره کړې ده په کامی سملا کې د خیبر یو استاذ بیا ویلي د لنډی کوتل لپاره د زیاتره پروژو تخنیکي کارونه بشپړ شوي او دا چې د صحت او تعلیم په برخه کې هم اصلاحات شوي خو په خبره چې د نوو ودانیو په جوړولو به وخت لګي د فرهاد شینواری رپورټ ورو
د لنډی کوتل سیاسي اتحاد جو مشر مراد حسین اپریدی د دسمبر په 1 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې هلته اعلان کړای شوی پرمختیایي منصوبې نیمګړې پرتې دي
څنګه چې کیټګری اے اسپتال په پیښور کې ده یا په نور اضلاعو کې ده نو هغه سہولت موږ ته فعلا په ایمرجنسی کې په بل اړخ شي کنه زه په خپل تلم پوه شو نو هلته یو سرنج نشته ده هلته مالوج نشته په یوډین نشته هلته هغه ته بهر د مارکیټ نه په خپلو پیسو باندې راخلي کنه چې کوم د سلمان واټر سپلای سکیم ده دغه دا پرایورټی نه نه خپل وبچ دی کنه ز په 3000 روپیا باندې ټینکر خلم
د لند کوتل ځنی نورو سیاسي فعالانو هم را سره خپل مشکلات شریک کړل.
معروف افریدای معلوم دی و د خیبر زغ خیر اوسیدونکو لو د خواتینو د ایجوکیشن واری سره غدلته شې کنه صورتحال ډیر زیات خراب دی او کبیا د الکانو تعلیم کتل شي نو دته مونږ کوم ډیگری کالج او هغه کوم چې کنه صرف دوه مزامین چې په 20 کې پڑھويږي کمپیوټر ساينس او اردو او د نه علاوه چې کنه نو یو سبجیکټ نه پڑھويږي.
حاجی خان سینوارنی معلوم دی ان سی 1 چیرمن
کالو شو مونږ خيجو خپل ډیوټي کړو عوامو خدمت کړو ناز یو مازیګر درې بجو پورې چې مونږ خپل وسه شي دا کړو هیڅ ځای نشته نه فاند نه دفتر نه چیرمن یوړو کې دفتر دی تحصیل لنډی کوتل کوم چیرمن چې یوړو کې دفتر ورکړی ټول ناس یو پکې او بس وخت دی تیر وي بربونی ادي مثال دی مونږ هسپتال خراب او هسپتال نشته چې کالج هغه بټو کې کالج جوړ شو او هغه کالج دی اوبه بجلی اوس ګما ته وای ما موجوده وخت کې زه اوبه ما جنې کې په سر باندې راوړی اوبه نشته.
لنډی کوتل او جمرود حلقه نه منتخب شوی د کمی اسمبلی غړي نور الحق قادری د دسمبر په 13 نیټه مشال ریډیو ته په یو لیکلي رالی گلی پیغام کی ویلی چې د شلمان واټر سپلای سکیم په نوم د بو لوی منسوبې فیزیبیلیټی سټډی یا د امکاناتو مطالعه مکمل شوې او په شلمان کې بعد د کابل سیند نه د بو یو لوی ذخیره لنډ کوتل ته ورکول شي او په دې منسوبه به خواوشا 15,500,000 او 1,43,000,000 روپۍ لګښت راځي. نوموړي لیکلي چې په لنډی کوتل کې په مرکزی روغتون کې اصلاحات کړي او هلته یې جنکو لپاره د کرایا په ودانۍ کې د ډیګری کالج شروع کولو پریکړه کړي او د سرکاري ودانۍ په جوړولو به یې وخت لګي. د خیبر زلی لنډی کوتل تحصیل افغان پولی ته څیرمه پروت دی چې آبادي یو اندازې مطابق 400,000 نفوسونه هم پورته شوې. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
د پیښور په ټاپګرای کې له شاوخوا 15 لسیزو راهیسې په یوه دوکان کې ربابونه جوړیږي. دغه دوکان د پخوانی مالک سمندر خان دوال مسیح نه یوازې نوي ربابونه جوړوي بلکې د پخوانی وغو مرمت هم کوي. حماد 2 کلن دی وایي هر ډول رباب جوړولی شي. دی وایي د پښتو موسیقۍ په رباب کې 3 تاره وي خو د نورو ژبو موسیقۍ لپاره د 4 تارونو ربابونه هم جوړولی شي. شانواز ترکزی هغه دوکان ته ورغلی او دا رپورټ یې مونږ ته جوړ کړی دی.
دوش کلن احمد په ډبګره کې خپل د ربابونو په دکان کې لګیا دی. د رباب ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي. احمد او د مشهور خورم د خپل نیکه بابا سمندر خان ربابي روزګار لا هم نه دی پریخي. نیکه بابا خو یې وفات شوی خو احمد وای د تر د 12 پورې سبق ویل دی. بیا د نکان د روزګار د پر سبق پرې خو دو
چې سیمپل رباب په داسې هفته کې بو جوړیږي او لرګې دي کې شاتوت لګي. دا سوم هم چې یخ علاقې دي دا تیرا سواد چې چرته وور شوی دا غی علاقې لرګې دي کې کار کوي.
د لاندې له کول لرګې کې څه فرق سی بیا
نو دا چې کم لرګې د تور ولا زی ادو مغه کې وینزم زیاتی بلاغه لرګې پوخي صفای دا مونږ غزین راغړو.
دا لرګې ګرانه
کې ماشين کې دا مونږ کټکو زم ماشين دی هلته کټکو به عدالت چې کم دینو فینیشینګ هلته وو کو به عدالت راوړو.
تقریبا دا سید 15,000 روپو پورې دا باب
سیمپل رباب د تجول کو خراباب پی
نرمواله بګی ډیری کنه دا زین ربابونی یغل توس ما سی رباب ته نه واځي زغه ګوما جی دی 15 منټه وو ګوم زما د ګوتې د استو کی کم دی دغه کی زین وخت دی باندې پولی امر اخاره کی
رباب صرف جوړول خو نه دی کی بیلنس هم د دې ضروری چې بیلنس د دې ټیک وی نو ول رباب غږیږي.
حماد وای د دوی د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپی هیوادونو ته هم لیکل کیږي. دی وای زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی لورزی درباب آرڈر او یا صحیح ور کوي خو زیاتوی چې غیر پښتانه خلک زیاتره څلور تاره ربابونه اخلي ځکه هغه کې یوازې د پښتو نه بلکې د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږی دی شي
دول نه زیاتره د ډاکټر زرازی اغیم شو کې د دی شي جنکه زیاتره اصل کې هغه چې دې زیاتر سیمپل رباب خوخي هغه بیګینر لپاره یوز کوي کنه نو وخت سره چې هغه بیا ځکه بیا نور ربابونه بیا خلی بیا هاف ډیکوریشن بیا خراباب شو کوي
حماد بچی در رباب ټټو سوان کو بیا به ور لغوګونه او یا چابیان هم تا وکړي او په وګتو به تارونه هم وغه غول ځکه د دې په وینا چې ټټوان به د سترګو په نظر سره سوان کوي د دې لپاره د پیمانه کومه اعلی نشته دی
زیربم کټه دا مین تارونی دې تخ کراول وی دا بر پاس ټټو ورته وی
یو دا هغه ته وی
یو او یو دې ته وی دام برج دی دام برج دی دا دا پاس برج دی او دا دا خطه برج دی
برج معنی پول
او مطلب پول شانتی دی کنه
تارونی پوښتتی بس
حماد وای نیکه بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرایډ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتي ایوارډ هم ورکړې شو د ته خود ایوارډ کال نو یاد خود د دکان په مغربي دیوالې د نیکه بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړو کوم چې غلام اسحاق خان د حماد نیکه بابا سمندر خان ته د ستریمو شو د پاره دوړل لاسونه ورکړې دي لګولې وو
مشال پنوم
ساسو دلیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه